ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان احمد الله نیکی هلی او سلامونه ومني. د کوټې په غربي بای پاس ناس د سل د لس مړو وارسان وای چې وزیر اعظم درا شینواله بخپل مړی خاور ته سپارو. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمهیز مطالب را سره هم شته. په لهر سمخ کې د 12 بجو خبرونه د احمد الله.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې ځنې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. طالبان وایي په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه یې نه ده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوې حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې خپل لوی یا انا دی یو خواته کړي او سمدستي دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. پرون د مسلم لیگ نون رسیالي مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یو والی لپاره پرلت تور غلی ول. مظاهرینو ته خپل وینا کې بلاول بټو زرداری ویل د هزارګانو ایوازنۍ غوښتنه دا ده چې هغوی د ژوند ته پرېښودل شي. مظاهره چانو تخپل وینا کې مریم نواز ویل د ریاست کار خپل خلکو او خصوصا زیاتو زوریدلو خلکو ته تحفظ ورکول دي. ریاست د مور غونتی وی خو غنی چې د مور خپل حق نه دی ادا کړی. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی د مریم نواز او بلاول بټو وینګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبری غونډې ته وویل اپوزیشن ګوندونو مشرانو یې تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي خو افسوس چې داسې ونه کړل. د جنوري پر دویمه او درېمه شپه د بلوچستان په مچ ښار کې وسلوالو په کان کیندونکو شیعه هزارګانو حمله وکړه او لس یې ووژل. داعش د دې برید ذمواري منلې ده. د وژل شوو کسانو کورنیو د احتجاج په توګه د خپلو مړو له ښخولو انکار کړی او نن په شپږمه ورځ هم په احتجاج دي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي او د امنیت ډاډ ورته ورکړي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري په شپږمه په ټویټر لیکلي چې د دې خلکو په غم کې شریک دي او حاضر دي چې هلته ورشي خو خلک دې خپل مړي ښخ کړي. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام په دې اړه مشال ریډیو ته د پوښتنې په جواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ګرد سره مطرح شوې نه ده. له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي حفیظ منصور ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقتی حکومت له جوړېدو پرتله بله لاره نه ده لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړي او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. له بهر هیوادونو د طب پوهنتونونو فارغ شوي ډاکټران او ځینې محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر مذاکراتو وروسته تیر ماخوستن خپل احتجاج ختم کړو. د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې مرکزی ویان مشال ویډیو ته وویل هغه ډاکټران چې د گرین لیست پوهنتونونو نه سبق ویلی حکومت به ورته د ډاکټرۍ سند ورکوي. خړ یا ګری لیست کې شاملو پوهنتونونو نه فارغ شویو ډاکټرانو او زده کوونکو جاج به اخلي او د طب څانګې چارواکي به په تور لیست کې شاملو پوهنتونونو دورې کوي چې آیا هغه په معیار پوره دي او که نه. د نوموړي پر وینا چې حکومت ترې د دوی ټولې پروسې لپاره د یوې میاشتې وخت غوښتی خو د پاکستان د طب کمیشن چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوري په شپږمه او اوومه د طب د پوهنځیو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان د پاکستان د طبي کمیسون مخې ته راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې د ازبکستان او قرغستان د 21 طبي پوهنځیو د فراغت سندونه دې معیاري وبلي. او اخري خبر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ شوې حمله په غندلو سره په ړومبي ځل د دې خبرې اعتراف وکړو چې جو بایډن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. ټرمپ د جنوري په اوومه په ټویټر خپرې کړې یوې ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړو او نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 نیټه لوړه وکړي او اوس یې تمرکز په آرامۍ او منظم ډول د واک د انتقال یقیني کول دي. دا د ډونلډ ټرمپ بیان په دا ښکاره بدلون ښایي ځکه تر دې مخکې کی هغه ټینګار کوو چې نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او له اسنادو وړاندې کولو پرته یې ادعا کوله چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. د صدر ټرمپ د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ حمله وحشیانه برید وبلو. د جنوري په شپږمه د ټرمپ ملاتړو د تشدد ته لارې د کانګرس مشترکه غونډه له ګډوډۍ سره مخامخ کړې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان ټول سیاسي مشرتابه کویټ ته لاړه، د مدني فعالان لاړه، خو د کویټ هزارګان وایي چې وزیر اعظم دی راشي نو اله به خپل مړي خښو. دوی مړي ځان سره ایښی دي او نن شپږم ورځ ده. د اسلام آباد د پاکستان میډیکل اسوسیشن مخې ته د تیرو شپږو ورځو نه ډاکټران، هغه ډاکټران چې بهرنو پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې، هغوی په احتجاج دي. تیر ورځ احتجاج ختم کړو،
هرولې په موږ باندې اپلای کړې دي، هغه موږ مخالف یو او انشاءالله بیا به کوو داسې.
د دین علاوه هغه کسان چې بهرنو هیوادونو نه لوړې زده کړې کړې دي، هغوی هم بیروزګار دي. یو بیروزګار وای
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. پرون د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشره مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یووالي لپاره پرلت ورغلي ول او د دواړو ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې خپل لوی انا او ضد دی یو خواته کړي او سمدستی دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ورشي. هزارګان وای چې وزیر اعظم راشینواله خپل مړي خاورو ته سپاري. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په غبرګون کې په کوټه کې خبري غونډې ته وویل. لا اپوزیشن ګوندونو مشرانو تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرونو ته به ډاډ ورکړي، خو افسوس چې داسې یې ونه کړل. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د ازاره قبیله لخوا د مش د پیش په ضد نن شپږمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس پر لت روان دي، په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو کسان ګډون لري. د پرلت برخوالو خپل مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د ازب اختلاف مشران مریم نواز، بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیلې سره د یووال لپاره و کوټ ته راغلي او دوی د پرلت و برخوالو ته وینا وکړې. د مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت نیوکه کړې او غوښتنه کړې ده په کار دی چې وزیر اعظم سمدلاسه دلته راسي او د پرلت د برخوالو فریاد واوري. پر دې مال په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز وویل په کار دی وزیر اعظم عمران خان دلته راسي او د چا مړي چې سوي دي د هغو د خپلوانو پر سرو لاس کښېږدي چې دغه ډول دوی خپل مړي و خاورو ته وسپاري.
آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے۔
پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي چې موږ ته ساسو د تکلیف احساس دی، نه پوهیږم چې خپل وینا د کوم ځای څخه پیل کړم او په کوم ټوک کې خپل دکھ او غم بیان کړم، ځکه چې پر چا څه تیریږي هغه په دې غم پوهیږي. موږ چې څومره ووایو چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو او اوس هم شریک یو او ټول کام ستاسو په غم کې شریک دی، خو ماته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي، د چا مړي چې دلته پراته دي د هغو د تکلیف احساس موږ نسو کولی چې هغه څومره زیات خوږمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر دا هم وویل چې زه خبر یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نشي راتلی، خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راسي او د دې خلکو په غم کې شریک سي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیښه کې وزل سوي دي. د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د ښاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده، خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري خبری نه پرو کوي چې لامل یې نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ سوي دي.
هزاره ټاون میں آپ کے درمیان میں ہوں جب بھی بلوچستان.
بلاول بٹو وای زه چې کله هم و کوټ ته راځم د خوشحالۍ نه بلکې په دوک او غم کې د ګډون لپاره راځم، ځکه چې په دې ملک کې هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او و احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بٹو زیاته کړه ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي، ځکه چې د دوی قصور یوازې دا دی چې دوی ټینګ او پر وطن مین پاکستانیان دي. د پیپلز ګوند چیرمن دا هم وویل چې د حکومت له لوري بار بار اداوي سوي دي چې پر نیشنل اکشن پلان به عمل کوي او د ملک څخه به ترهګري ختموي، خو د بده مرغه پر دې باندې تر ننه عمل نه دی سوی چې له امله یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل لور ته هلته په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې. په غونډه کې پریکړه سوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو د کورنۍ سره د یووالي لپاره و کوټ ته سفر کوي، لیکن ورځ او وخت یې نه دی څرګند کړی. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شملي فراز ویلي دي چې د مچ په پیښه کې تورن کسان به ډېر ژر ونیول سي. د نوموړي په وینا چې دوی په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي ژر تر ژره شخېدل غواړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پرلت برخوال تر ننه پورې پر دې خبره ولاړ دی چې تر څو عمران خان و کوټ ته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه خپل مړي و خاورو ته سپاري او نه به احتجاج ختموي. همدا وجه ده چې تر اوسه د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري د دوی سره 15 ځله خبرې سوي دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. په دې خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په ګډون نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. بل پلو ته تېره ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د مچ د پیښې جاج اخیستل سوی دی. غونډې ته ویل سوي دي چې د مچ په پیښه کې په وژل سوو کان کیندونکو کې اووه افغانان شامل دي او د افغانستان حکومت د درو افغانانو د مړو غوښتنه کړې او د پاکستان سره یې تماس نیولې دي. په دې غونډه کې د مچ د پیښې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ سوی دی، کوم چې به په یوه اونۍ کې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري د میاشتې په درېیمه شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي وژل سوي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې لخوا د جنوري په څلورمه نیټه نه یوازې د کوټ پر غربي بای پاس سړک پر لت پیل سوی دي، بلکې دوی هغه مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه یې د پر لت په ځای کې ایښي دي. یادې وي چې د مچ د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي، خو د یاد سوي پیښې زمینداري داعش په غاړه اخیستې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته د ملک د ځینې نورو برخو په شان د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې هم د هزارګانو سره د یووالي لپاره نن په څلورم ورځ احتجاجي مظاهرې روانې دي. د ځایي خلکو په وینا د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. حکومت د مظاهرونو غوښتنې منلو سره دا احتجاجي ناستې ختمې کړي. د دې مظاهرو له وجې نه صرف د پاکستان هوایي شرکت یا پی ای پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي، بلکې د کراچۍ نه کوټې، لاهور او پېښور ترڅنګ نور خارون ته تلونکي اورګاډي هم ځنډیدلی دي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 په زیاتو ځایونو کې د سلور ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له امله یې ژوند سخت اغېزمن شوی دی. په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار وځي نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي. ګاډي ملاو شي نو هغې تلو ته تیار نه دي، سټیشن ته پکې نشي تللی. چا چې کوم ټکټونه د هوایي جهاز وغیرہ کړي دي نو هغه هم ټول د دې په وجه لکه هغوی فلایټ ته نشي رسېدی. حکومت له دا پکار دي، زموږ مطالبه ده چې احتجاج دې زر تر زره ختم کړي چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو له امله نه یوازې عام خلک اغېزمن دي، بلکې د لارو د بندیز له امله د کراچۍ په نړیواله هوایي اډې نه یوازې په ملکي دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنې پروازونه لغوه شوي او ځنې د خپل وخت نه رستو شوي دي. په دې اړه د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آی اے کی جو صبح والی فلائٹیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں.
دروازې 15 پروازونه لغوه شوي او بیا د شپې په مهال د رستوالی سره الوتکې رواني شوي او ځینې پکې بیرته کراچۍ ته رواني شوي دي. پی ای ای په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سم شي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیه مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل د احتیاجونو له امله اقتصادي او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمن شوې دي.
ایک دن کاروبار نه هو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وای چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او که دا سلسله روان وي تاوان به نور سیوا کیږي. په کراچۍ کې د کوټې د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وای تر څو چې په کوټه کې پلت روان وي په کراچۍ کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پرلت با تر حق وقت روان وی تر سو پوری چی زمن خبران نوی اور ادلے شوی مڑی پرات دی او خلق دا یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے
کچھ احساس کرنا چاہیے.
رستوئی کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویلی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹے تازی منگ واڑو چمڑی اس پارل شی او د خواری کا خو په وجنه کې ککړ کسان با منطقی انجام تا رسولی شی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د په اسلام آباد کې د بهرنیو هیوادونو نه فارغ شوي یزده کوونکي ډاکټرانو د پاکستان د طب کمیشن ترمنځ د کامیاب خبرو اترو پس ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړی. د ډاکټرانو د اتحادیې د ترجمان په وینا چې پاکستان حکومت به په گرے یا خڑ لسٹ کی شامل پہنتنونا دا سارنی یا اسسمنٹ نفس گرین لسٹ تواڑوی خو بلیک یا تور لسٹ کی شامل دا بہرنو حوادون پہنتنونا سارن با حکومت پخ پلکوی چی داغو پہنتنونا فارغ شوی ڈاکٹران دا تیب پوسولو پورا دیو کنا شانواز ترگدائی پری دا راپورٹ لری.
په اسلام آباد کې د بهرنو هیوادونو د طبي پوهنتونونو نه فارغ او زدهکوونکو احتجاج پرون ماښام ختم شوی. د دوی غوښتنه وه چې د پاکستان حکومت دې دوی ته د ډاکټرۍ سند جاری کړي. د پاکستان د طب کمیشن د ځینې بهرنو هیوادونو طبي پوهنتونونه بلیک لیست او یا داسې چې ډیګري او تعلیم به پاکستان کې قبول نه وي ګرځولي. د پاکستان د طب کمیشن په پاڼه یو لیست هم جاری شوی چې پکې د قرغیزستان او ازبکستان 21 طبي پوهنتونونه په تور لیست کې اچول شوي. په پانه کې د تور لیست، خړ لیست او د شین لیست پوهنتونونه هم شامل دي. خو له بهرنیو هیوادونو نه د طب زده کوونکو او فارغ شوي ډاکټرانو په دې لیست 3 ورځې وړاندې احتجاج شروع کړو او ویلي چې د تور لیست پوهنتونونو زده کوونکو به د لوی زیان سره مخ شي. پرون چې د ډاکټرانو او د پاکستان د طب کمیشن ترمنځ خبرې اترې لا هم سرته نه رسیدلې نو ډاکټرانو وویل چې دوی ته باید د ډاکټرۍ سند ورکړي شي. ڈاکٹر محمد صادق د افغانستان د سپین غر طبی پوهنتون نه په 2000 کې فارغ شوی ډاکټر دی او د مشال ریډیو ته وویل
هرولی په موږ باندې اپلای کړی دی، هغه موږ مخالف یو او ان شاء الله بیا به کوو داسې اور ان شاء الله چې اوس موږ په انتظار کې یو چې فیصله سره راځي اور الکان تلې د نوت پی
درې ورځې وړاندې چې ډاکټرانو په اسلام آباد کې د پاکستان طب کمیشن دفتر مخ ته احتجاج شروع کړو نو د پولیسو لخوا په دوی باندې اوبور وشتل شوی او دوه ډاکټران یې نیولی هم وو. خو نا وخت شپه هغه ډاکټران بیا پریخي وو. ډاکټرانو بیا د اسلام آباد له ټولو لوی سړک سرینګر هاي وے بند کړو او ویلی وو چې دوی به د خپل غوښتنو تر منلو پورې ناست وي. پرون د ډاکټرانو او د طبي کمیشن ترمنځ مذاکرات هم شروع شوی او مشال ریډیو د طبي کمیشن د عوامي رابطو د چارواکو سره د بیا بیا رابطې کوشش وکړ خو له هغې خوا څه ځواب نشو ملاو. د ډاکټرانو د اتحادیه ترجمان ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو فریقو ترمنځ خبرې اترې تر ډیره حده کامیابې شوې دي او احتجاج دوی بیګا د شپې نه وخت ختم کړی دی.
دویمه خبره سونه چې ګری لیست کې یونیورسټان دی اسسمنت لپاره نو هغه به دی اس سون اس پاسبل اسسمنت وکړي هغه به ګرین لیست تر واړي. دریمه کیټګری چې څنګه سپیشل کیس ته بلیک لیست شوې دي هو هغه کسان د پی ام ڈی سی په ان او سی باندې تللی دي ایم بی بی ایس ته هغه د پاره سپیشل کمیټي جوړ شو چې پای کې به ایجوکیشن منیسټری زموږ وي، پای کې به زموږ هیلت منیسټری، پای کې به پی ایم سی انوال وي. دی به د دغه یونیورسټو وزټس ارینج کړي یا به دی د ایمبیسی په تھرو باندې د دغه یونیورسټو اسسمنټ کړي، چې دی به دا ډیسیژن موږ ته راکړي چې آیا د یونیورسټان د قابلیت دي چې دغه سټوډنټان سبق ووي او دی ته موږ لایسنس ورکړو که آیا دغه یونیورسټان قابلیت نه دي.
ډاکټر نجیب الله وویل چې په تور او خړلس کې شامل شوی پوهنتونونه په افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، کیوبا، چین او په یوکرین کې دي. دی وایي چې د دوی د غیر مستند شمیرو تر مخه د 9000 نه زیات تنان په دغه پوهنتونونو کې سبقونه وای، خو زیات شمیر زده کوونکي بیا په قرغیزستان، ازبکستان او چین کې دي. نجیب الله زیاته کړه چې حکومتي طبي کمیشن سره به دوی یو ور بیا یوه میاشت پس کینی چې آیا د دوی دغه مسله هواره شوې ده او کنه. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بیروزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بیروزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې وکړي. نور حال د اسرار عالم مومند په دې راپور کې.
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پوهنتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدڅانګه کې پوسټ ډاک یا له پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پوهنتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دی پوسټونه اناؤنس کړی دي. کنه او درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ دا هم دی هغه اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي، وای دا وخت دا او نورو شپږ رونه یې بیروزګار دي. نو موري په زیارت ورته مشال دی تو ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د غټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده. نو دا سره دې چې سروایوول ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه د حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټري ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بیروزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټري ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال دی تو ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړي وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو افاقي وزیر اسد عمر او نورو افاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال دی تو ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نو موري ته په ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته مونږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار دپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دې وجه نه مونږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بېروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
پرون د جنوري پر 1 د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې غړیو یې د پاکستان میډیکل اسوسیشن وغوښتل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې د قبایلو زده کوونکو کوټه یو په دوه کړي. بلبلو د قبایلي سیمو زده کوونکو هم وخت په وخت په خپلو احتجاجونو کې دا غوښتنې کړي دي. نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په 1 نیټه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړیو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2010 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو په دوه کولو د پاکی کابینه د غونډې فیصلې ته د دوام ورکړی شي او دا کوټه دی تر د 10 کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی بلپلو د قبایلی سیمو د زده کوونکو وینا ده د دوی سره د فټه انضمام په وخت لوس شوی وو چې دوی تبه د نورو اسانیو تر څنګ د تعلیم په څنګ کې هم اسانی ورکول کیږي. نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو په دوه کړي. په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه موږ ته ډبل کړل نو خبرې کنه کړه نو بیا به موږ احتجاجي لارې هم نشانی ولې نه دي. موږ احتجاجونه بکوو، موږ سوشل میډیا یا نور مختلف داسې چارواکو سره خو به خپل سټرګل جاري ساتو. په دې ځای به سټاف کیږو نه انشاءالله. دا خپل دا زمونږ حق دی. دا خو په کار دوی ته دا دی چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نه وای دا شوي وای، خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دغه کوي، هغې نه پس بیا تا ته خپل حق ملاویږي.
بلکل غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي استازیشان هم ورغلی وا. په دغه مقدمه نوموړی وینا وا چې په دوی ډیر بوج دی نو نشي کولای چې دا کوټه یو په دوه کړي. خو د یادې کمیټې غړي یو ورته پکله کوي چې دا مسله حل کول غواړي. په کومه چې د نوموړی وینا وا دا په دې مسله د لوړپوړو سره خبره وکړي او د راتلونکي ګل پورس به کمیټې ته جواب وایي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور جن کو تو مشال ریڈیو تو وگی درنگ سات کی پختونخوا کی دولسمی میں بجی کی دن کی دی دو دولسمی میں بجو دو خبرون دو لنڈیز دو پارا مائی خپل همکار احمد اللہ تورکم چی امداؤ را سرا پا سٹوڈیو کی ناس دی
پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې خپل لوی دی یو خوا تکړی او سمدستی دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. پرون د جنوري په ومه د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یووالي لپاره پرلت تور غلیول. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبری غونډې ته وویل. اپوزیشن ګوندونو مشرانو یې تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي، خو افسوس طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ګرد سره مطرح شوې نه ده. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړې ده. له بهر هیوادونو د طب پوهنتونه فارغ شوي ډاکټران او ځینې محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر کامیاب مذاکرات وروسته تیر ماسخوتن خپل احتجاج ختم کړو. د جنوري په شپږمه او اوومه د طب د پوهنځیو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان د پاکستان د طبي کمیشن مخې ته راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې د ازبکستان او قرقستان د 21 طبي پوهنتون پوهنځیو د فراغت سندونه دې معیاري وبلي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 40 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2500 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي تر اوسه 4,095,500 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو 4,05,000 نه زیات کسان ته بیرته رغېدلي دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوي حمله په غندنو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایډن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي. ټرمپ د جنوري په ومه په ټویټر خپرې کړې ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړو او نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 13 نیټه لوړه وکړي او اوس یې تمرکز په آرامۍ او منظم ډول د واک د انتقال یقیني کول دي.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولو او اوس تاسو په یو بل راپور تر راغوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د ناقانونه ډلې لشکری طیبه یو مشر زکی رحمان لکوی د نیونې په هرکلی کولو سره ویلي چې په عدالت کې به د هغه د قضیې اورېدنه او ورته سزا اورول بل نږدې ساري. امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې له لومړي څخه د هند د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکی رحمان لکوی تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو نورو بهرانیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډی د جنوري پر 2 لکوی د لاهور نیولی و. نور تفصیل د احمد الله په راپور کې.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکی الرحمن لکوی د گرفتارۍ هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سویلی او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډی د جنوري په 2 لکوی له لاهور گرفتاره کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي په عدالت کې بعد هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې ساري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکی الرحمن لکوی تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان یې جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. تر هغو بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي و، خو لږه موده وروسته په ضمانت خوشې کړل شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي په زکی الرحمن لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسې راټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تاڼه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په بیان کې ویل شوي په لکوی به لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي ضد یو عدالت کې مقدمه چلیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د زکی الرحمن لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړ. لشکری طیبه د 2002 کال راهسې په پاکستان کې ناقانونه ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال سبوخ سید چې د ناقانونه ډلو او د هغې د مشرانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي. مشال ویډیو ته وویل د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت د ځینو هغو ناقانونه ډلو مشرانو پر ضد ګامونه پورته کړي چې نمونه یې د ترهګرو په نوم لړ کې شامل دي.
ذکی الرحمن لکھوی اوږده سابقه لري. لشکر طیبه تنظیم جوړولو او په یو منظم انداز کې د هغې په چلولو کې نوموړي ډېر مهم رول لري. د کله چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي، نو د هغې وروسته پاکستان د یو شمېر ناقانونه تنظیمونو لکه حرکت اسلام، جیش محمد او جماعت داوا ځینې غړي او مشران گرفتار کړي او کوشش یې دی چې ترهګرو مالی مرستو کوم تورونه پرې لګېدلې دي دې ګامونو سره د هغې نه ځان راوباسي، ځکه چې ډېر وخت نه یې نوم په دې لیست کې شامل دی.
ذکی الرحمن لکھوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نږدې ملګری ګڼل کیږي. حافظ سعید هم د 2019 کال په جولای کې پولیسو ونیو. د 2020 کال په نومبر کې د لاهور یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. سبوخ سید وای ذکی الرحمن لکھوی او حافظ سعید په هغو کسانو کې راضی چا چې لشکر طیبه تنظیم جوړ کړی وو او هند په ممبئی حملو دواړه کسان تورنوي.
په لشکر طیبه چې کله بندیزونه ولګېدل نو د جماعت الدعوا په نوم یې فعالیتونه پیل کړل او ځان یې تر علمی او خیراتی کارونو محدوده وساتو، خو ذکی الرحمن لکھوی د جماعت الدعوا پر ځای د لشکر طیبه ټولې چارې په لاسو کې واخیستې. د ممبئی حملو وروسته هند له پاکستانه د ذکی الرحمن لکھوی او حافظ سعید د نیولو او ورته د سپارنې غوښتنې ترې کوله، ځکه چې هند ګڼي چې د دغه حملو تر شا د دوی لاس وو او دا صحیح خبره ده چې د دواړو له یو بل سره تعلق وو او شته هم.
په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوا د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه پرې ولګول. پاکستان دا ګامونه پر داسې مهال پورته کړي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. پاکستان له 2013 کال راهسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د پاریس میشته ادارې د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال د فروری پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغلم ورزو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځینو لوړ پوړو چارواکو پر ملتیا پرون د جنوري پر ومه ننګرهار ته ورغلی وو او هلته یې په یوې غونډه کې د ننګرهار د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ژمنه یې ورسره وکړه چې په راتلونکي مالي کال کې به په ننګرهار کې په ګڼو پرمختیایي پروژو کار پیل کړي. د اشرف غنی د ننګرهار سفر په اړه نور تفصیل د باز محمد نه باز محمد عابد راک
په غونډه کې بیانوالو له ولسمشره وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
جمهوریت ایموگا او تاسې مشترکه پانګه، ایموگا او تاسې دنده داده نظام ثبات ته ورسو. طالبان دراسی در افغانستان دولست ته هیگی کول سور بنده لاسی زرو آویده دی پارت جنگ نووزی لجگری نووزی مگازیل بخیشتی وقتی که تمام، اما دویدم یا واقعیت اومده او اخداده زنن افغانستان بینون سو کال پخو افغانستان دارم.
په غونډه کې له افغان ولسمشره وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده، خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 4000 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي.
د ننګرهار لو ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف وه. یو زر دوه سوه راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو کوم کوي چې په اصلاحاتو باندې او دا ضرورت د دې لري چې ټول ننګرهار په غونډه کې بیناوالو له ولسمشره د ننګرهار لپاره د بنیادي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جلال آباد ښار لپاره یې چې کوم پلان جوړ کړی او هغه عملي کړی شي، نو د جلال آباد ښار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي.
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره ده، اما د اخل له پېښوره یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دا ورسه تورخم باندې $40 million سږ کال زدو دا پلان د جلال آباد ښار دپاره جوړ شوی دغه عملي سي. جلال آباد به انشاءالله تعالی تل یو له بهترین ښارو د دې منطقه.
په دې غونډه کې بیناوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د شپږ سوه بستریز روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه، او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اردوونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په خیبر دله کې د سلګرۍ ډېر امکانات موجود دي او د بیا بحالۍ ودې لپاره کار پیل کړی. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په خیبر ضلعه کې د سیاحت د بیا بحالۍ او دې ته نوره وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان ریلوې د سی پیک د مین لاین ون منصوبې لاندې کراچۍ نه تر پېښور پورې نوې ریل پټلۍ غځوي او په دې کې وس خیبر پاس هم شامل کرد، او دې سره به د پخوانی سفاری ټرین یا د سیلانیانو د اورګاډي بحالی هم ممکنه شي.
په هغه باندې ټوریزم ډپارټمنټ د بحالې خبرې شوې دي چې یاره مونږ تورخم پورې دا شی دوباره بحال کو. خو د دې سره سره به زه تاسو ته دا ووایم چې کم ایم ایل ون کراچۍ نه پېښور ته جوړیږي هغه هم ایکسټینډ کړو تورخم پورې. هغه مخکې پېښور سټیشن پورې وو او اوس تورخم سټیشن پورې شو. نو چې کله ایم ایل ون تورخم سټیشن پورې شو نو دا ته وګڼه چې د کراچۍ والا مونږ تورخم چې کم تاریخي ځایونه دي هغلته مونږ سټوپا دی اغلته مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته. نو پر روان وخت کې د مونږ د خیبر چې کم مستقبل دی ډیر روښانه دی.
شفیق پردی وای د خیبر درې په تیرا کې هم د سیاحت ډیر امکانات شته او دوی پر سیاحت محکمې سره خبرې کړي چې هلته مختلفو ځایونو کې سیاحتي مرکزونه جوړ کړي.
په دوه دوه نیمې غنټې مسافت کې پېښور سره دومره یو ښکلی ویلی ده مونږ سره تیرا میدان علاقه ده. او که مونږ کومراټ ته ځو نو غنټې سفر دی، که مونږ کالام سوات ته ځو مونږ شپږ اووه غنټې لګي. نو ویلې مونږ داسې یو نږدې سپاټ چې دی هغه ډیولپ نه کو. تیر ځلې مونږ د اورګزو سمانا چې کم سپاټ دی هغې باندې باقاعده کار شروع شو. هغه پروګرام کې زه خپله سیکرټري صاحب غوښته وم او مونږ د ټوریزم ډپارټمنټ منټمبو. نو اغوی پغه ورځ باندې مونږ دغه د سمانه سر نه د مونږ تیرا میدان تر لنډی کوتل پورې د علاقې مونږ په خپل ډیسکشن کې په دې باندې باس شوی دی. خو دا هغه کارونه دي چې د وخت سره سره به کیږي او مونږ په قبایلی زیلو کې ډیر غټ پوټینشل دی. د مونږ ټوریزم پوټینشل دی، د مونږ ماینرلز دی، د مونږ اوبه دی، د مونږ غرونه دي، زمونږ ځنګلات دي، لکه زمونږ قبایلی علاقې چې دي دا لکه چې ډیولپ چی خپل خو به پخپل پخپو دریږي چې بلکې پورا صوبه به دې سره په خوشاله کې شاملي.
د لنډی کوتل هجرت علی پردی وایي چې په تیره میاشت یعنی د دسمبر په اخري ورځو کې دلته واوره شوې وه او د پېښور او نورو بندوبستي ضلعو نه ورته په لومړي ځل ګڼ شمېر سیلانیان راغلي وو.
واوره چې وشوه نو د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي چارسدې نوخار د مردان او بالخصوص د پېښور په چکر باندې راغلل. دلته د واورې نه خوندونه اخیستل او په ړومبي ځل باندې مونږ ولیدل چې د زنانه چې کوم دي دلته خو د کلچر داسې نه چې خو په روډونو باندې او په کلو باندې د ښاریانو چې کومې وي دا ګرځېدې واورو سره یې خپل عکسونه ویستل. ډېر غټه مېلمستیا وکړه، بالخصوص خلکو ورته لارې وخالې چې کوم ځای کې واوره ډېره شوې یا دوخو نابلده چې کوم راتلل نغوته نږدې ځمکې وخالې چې دلته واوره ډېر
تیر او دل لوټو دل لوټو خامل مسته کوله خلکو دا چار سدی کوم فیملی راغلی واغه ماتویل چې د غوور خماله مالی تور باندې ډیره ګټه راکړه ځکه چې ما بخپل فیملی کوم دو د ناران لا یا کاغان لا یا مری لا بل خصوص بوتله نو پغه باندې دوی چې ما بل کونه روپې خرچه کړه دا بیا به داسې خلکو چې په کور کې برانه ناراضه پاتې شول د فاینانشل د مالی مشکلات په جګه مانه شول بوي اوس چې ما د کلی خلک مرو وستلی نن د دریم ورځ چې زروالم نو ټوله ګنټه فاصله په هغه باندې لګیږي چې دل د خلک راواله مدل ته وره سره کوم انجویمنت کوي تصویرونه وباسي کمای د دغه خبرې و چې دلته کوم وره له خلکو ته دغه لپاره نه برانډې وې داسې نه ناستی نه پکې داسې ځای نه و چې دوی پکې کینی دوی پکې خوراک کې یا دوی چې کوم خوراک راوړې خپل خوراک تیار کی
یو ضعیف فعال او لیکوال احمد نبی شینوار وای چې په خیبر دره کې یو شمیر تاریخي ځایونه شته چې دې ته رسایي پیدا شي نو سیاحت به ورسره وده وکړي
ګوره چې خیبر دره چې دا تاریخ کې دا یو ځانګړی سټیټس لري که تاسو ګورئ دا څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره اوږده خیبر دره چې دا د جمرود نه تر خامه پورې په دې کې که تاسو ګورئ دلته بابي خیبر دی مشهور بیا چې راشئ پکې بیا پکې شاګۍ کلا ده بیا علي مسجد دی مشهور دې سره سره دلته د بودیزم مذهب خلکو سایټ هم شته بود هم شته دی نو سټوپ هم دلته شته دی چې هغه دلته مطلب دا دی چې بهر نه کوم سیلګری دی هغوی دپاره هم دلته ډېر پوټینشیل دی مذهبي سیاحت بیا دې سره سره دلته مونږ سره تیمورلنګ پانسیګاټ دی چې ډېر مشهور او تاریخ کې خپل یو ځای لري او په اخر کې به زه دا وایم چې مچینۍ چیک پوسټ چې دلته تاسو لکه سیلګری د پاک افغان بارډر نظاره هم کولی شي
خیبر هغه تاریخي دره ده چې جنوبي وسطي آسیا سره یو ځای کوي او دلته د انګریزانو د وخت ډیر تاریخي ځایونه او آثار قدیمه موجود دي د خیبر ولس وایي دا یوه قیمتي اساسه ده په کار ده خوندي کړل شي او سیاحتي ځایونو په شمول د دې تاریخي ځایونو او آثار قدیمه ته هم رسایي پیدا کړل شي چې ملکي او غیر ملکي سیلانیان ورته د تیر په څیر یو ځل بیا راتګ پیل کړي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی لروبر یو افغان هغه ناره ده چې پښتانه سیاسي مشران یې په اړه وایي دغه ناره په پاکستان او افغانستان کې میشت د پښتنو د یووالي په غرض پورته شوې ده او خپل تاریخي حیثیت لري دا څه تاریخي حیثیت لري په دې اړه فرخنده اسد ته وښ
د لروبر یو افغان پر نارې له هغه وروسته یو ځل بیا تنقید پیل شو چې کله د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د جنوري د شپږمې د بنو په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د قومي سملې غړي امیر حیدر خان هوتی وینا کوله او د لروبر یو افغان نارې وهل شوې خو د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د جنوري پر ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د لر او بر یو افغان له ناری سره د پخوا راهیسی پښتانه آشنا دي او د پاکستان او افغانستان دواړو خواو ته میشت پښتانه لر د کابل او بر د پیښور په معنی اخلي او دغه ناره د دواړو خواو د پښتنو د تاریخي کلتوري او لساني یووالي سره سره د یو بل په خوشحالۍ او خپګانونو کې د ملګرتیا یو نخښه هم څرګندوي
پیدا شوی دا احساس کو ډیر پخوانی دی دسمی چې پرون څوک ناست دي او هغوی یو میټنګ کړی دی او داسې ناره راایستلې ده هغه وخت نه کله نه چې د افغان ملت یا پښتون قوم یا نور اقوام چې په دې سیمه کې افغان افغانستان په خاوره شي چې دوی کله نه پیدا شوي دي دا ناره د احساس موجود و لهذا دا نوې خبره نه ده البته دا ده چې سیاستونه بدیږي رابدیږي دا کم خلک چې دې نارې مخالف دي خپل هم دغه نارا استعمال کړی ده مثال په توګه پاکستان کې چې کوم خلک طالبانو جنرل مشرف تاسو ګورئ انټرویوګانو کې څوک سره ویلي چې موږ خو ځکه افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوو چې پاکستان کې ګڼ هېواد کې پښتانه اوسي او چونکې طالبان پښتانه دي نو موږ هغې دپاره دا کار کوو یعنې کله چې هغې ته خپل عزیز ورد شي نو بیا دغې نارې نه فایده وچکوي
په موجوده وخت کې دا نارا له هغې وروسته زیاته واورېدل شوه چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم د عوامي نېشنل ګوند په جلسو کې د سیاسي مشرانو د ویناو پر وخت وهل شوې. د پاکستان ځینې رسنۍ دا یو بل هواس را د یو ځای کېدو په معنا اخلي، خو خبریال او څېړونکی مشرف سیتی وایي د یو قام په یو بل هیواد کې د میشت په تاریخ، ژبه او کلتور له شریک قام سره یووالی ښودل د مینې او ورورولۍ نښه ده او دغه یې آئینی حق دی. د جنوري پر اوومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرف سیتی وویل،
بنیادی طور پہ یہ نعرہ جو ہے یہ پختونوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے
زد نارے تدا سے گورم چدا دو پختنو ترمنز دو منی اکاسی کوی اوزن خلق دا نارا دو یو نوی ملک جوڑولو پا غرز هم استعمالوی، خو زما پا فکر که یو تن دو آئین ترمخا دو خپلو حقونو دو غختلو خبر کوی او دا نارا دو یو بل ارور سرا دو خواخوگی خودلو لپار لگوی، نو چه بد خبر نده که یو قام چلویخ کالا دو نامنی نتیر شوی وی او دو خپل بل ارور سرا دو لر او بر پا نارا یو والی خای، نو باید چی ما تطری چه مسئله نوی
تو اگر افغان یا پختون ہے تو اس میں مجھے اتنا ایشو نہیں ہے.
دا واکمن پاکستان تحریک انصاف گند پارلیمان غړو د پختنو د زینو مشرانو پر هغو ویناو وخت په وخت نیوکی کړي چې پکې د دوی په سیاسي غونډو او جلسو کې د لر او بر نارې وهل شوې دي. د جنوري پر اوومه د تحریک انصاف گند کامی سملې غړي ګل سفر د لر او بر پر نارا د خپل گند اعتراض په اړه وایي، دا عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار ولی خان یو پخوانی وینا ده چې د جلال آباد سفر وروسته یې کړی ده. نوموړی پخپله دغه وینا کې وایي، دواړو خواوو ته پښتانه میشتي او باید چاته هم پر دغه نارا اعتراض نه وي. د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي سملی غړی سردار حسین بابک د جنوري پر اوومه مشال ریډیو ته وایي، که د پاکستان په پارلمان کې د هند له پنجاب سره د یووالي بغیر د ویزې تګ راتګ او تجارت خبره کیږي، نو بیا دې ولې پښتانه له افغانانو سره د یووالي نارې او خبرې ونه کړي؟
اوس دوی ول دا رنگ ورکی چې لر او بر یو افغان، کابل برا او پېښور کتا او پېښور برا او کابل کتا، نو دوی په ځای د دې چې په دې خفګانو کې یا په اعتراض کې دوی دې معلومه کړي چې د دې نارې مقصد څه دی. دا خو په تاریخي توګه باندې پښتانه چې دا افغان قوم دی، لکه پښتانه چې دا خو ټولې دنیا ته پته، لکه په افغان قوم کې پرشین دی یا نور ژبو والا دی، داسې پښتانه هم پکې دي. نو غرض یې دا دی چې لکه دلته هم پښتانه پاتې کېږي، ولته هم پښتانه پاتې کېږي، دا پښتانه او هغه پښتانه افغانان دي. دا که بیا په لاهور کې هغه اړې ته او بیا هندوستان په طرف ته او یا پاکستان طرف ته، په لاهور کې چې کوم د وینې رښتې دي، د زمانې زمانې د زمانې زمانې چې وزیر اعظم ولا په خپل ځي هلته ولا اعلانونه کوي، درور ولای د پخوالي خبرې ورته کوي، نو زما نه دی یقین چې لکه دا زمونږ یا په جغرافیا باندې څه اثر غورځي دا نارا یا ملک ته څه تاوان رسوي.
بلخوا د سیاسي چارو پوهان وایي، د لر او بر نارا او یا د پښتنو ځانونه افغان بللو خبرې له پاکستان جوړېدو وړاندې تاریخ لري او باید پر دې اعتراض ونشي. افراسیاب خټک یې په اړه وایي،
افغان نن دے اتر لتر نن دیالے دا زمانے خوشحال خٹک دا ہو اوس کو نہ پاکستان بل بل کو پختانہ کو ہندوستان کی شروع خدا نے چے بل افغانیت جو ارے ارے یاد ہو یا دا چھ باچا خان دا بھی انجمن اصلاح افغانہ جو کو جتا کی طالب خرولو دبارے آزادی مدرسے اس وقت کو نہ جوڑو اس کو نہیں جوڑو اوی بل تنظیم انجمن اصلاح افغانہ یہ خود ان افغانوں کی اصلاح انجمن او باچا خان تخلو حامیانو فخر افغان کتاب ورکړو. پاکستان ژوند څومره د مخکې خبرې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په جولای میاشت کې په انتخاباتو کې تر بریا وروسته ولس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره آزادې وساتي. په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتنو هم وخت په وخت له خپلو حکومتونو نه بغیر ویزې د تګ راتګ غوښتنه کړې ده. پښتانه سیاسي مشران وایي څنګه چې د پاکستان په پنجاب کې د هند له پنجاب سره د ګډ تاریخ او کلتور خبره کیږي، نو باید پښتانه هم که د پاکستان د آئین او قانون تر مخه په افغانستان کې له میشتو پښتنو سره د آزاد تګ راتګ او په غم یا خوشحالۍ کې د یووالي په اړه خبره او یا ناره پورته کوي، باید چې اعتراض پرې ونه شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د تیرې سمودې نه د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې تشدد او بې قراری زده کړې اغېزمنې کړې دي او په تعلیمي ادارو دننه سخت دریځي وده کړې ده. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوي کول پښتنو پښتو ته د ځواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بلو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلس کېږي. د دې سټډي سرکلس په اړه تفصیل د شاهین بونیری په راپور کې اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورکزي له کلامه کېږي.
کال 1980 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقرارۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغېزې د کرښې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګمه فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکل کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلی شوی یو کریټیکل پوینټ of view na ya research based research article ya kitabuna wi che aga da modern dawr sara da aga yo tadun lari aw mungwaadu che da khalak uguri pa de ki mukhtalif ilaqo zwanan peghle danishwaran likwalan khazi usadi discussion kai ra gundi gi aw de da parzam tariqa da wi che mungkala da kitab ya research mani khabar aw ko agina pas khire ki bia tol kini aw da si yo kitab suggest kai che agi gwaadi che da nor khalak am uguri
ولا تکا مورشیرینا هلونجینا زندگی ډیر ادا حسینا اولونجینا
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسه ډیره وده کړې ده. چې پیله په پیښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلی ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پیښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي
باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن کې به سټډي سرکل کې دوه دغلته به مطالعاتي غونډې کې دی، په هغې کې به زه په خپل ممکن استم فرایډے سرکل به په پیښور کې کېدو. د کمی مشری بچی ګل مرجان کوله، سنا اجازه به کوله، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر ګرلز به هم سټڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سټڈی سرکل کیږي، اغه ته خوازه خیله سرکل وي یا خوازه خیله سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او د اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کې.
سلمان منصف په سواد کې د داسې یوې علمي غونډې انتظام کوي چېرته چې د ساینس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کل استازي پکې د نوي دور د یو شمېر مسلو په اړه پوښتنې راوچتوي او بیا یې د ځواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کل استازي زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړي دي چې یوازینی مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژۍ په دې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لرې پاتې شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لرې پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خو مربچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټډي سرکلز کول. اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمي مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخه څېړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره.